په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ازادي راډیو او ری په یوې بلې خبرونه کې مزنوري اسنوري هرکلی کوم. اور چې د افغانستان د ولسمشر ویان وای ولسمشر لیو سیاسي لیو شمیر سیاسي ګوندونو سره د انتخاباتو په ګډون په دریو مهمو مسلو خبرې کړې او د هغوی مشورې اخیستې دي. د ازري ولسوالۍ د روسي امنیتي وضعیت له حاله مو خبرو پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ښځو او د ګډا 4/2/19 پروګرامونه مه هیروي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فرشته جلال زیده خبرونه اوروي.
پرونکو په مکرید مهمو خبرونو سرخطه ده. ناتو ځواکونه وای د لوګر پازر ولسوالۍ کې د غوس ماتړ ماموریت د امریکایي قواو په بمبارد کې نه هو افغان پولیسو د وشل کېدو په اړه رپورټونه چیړي. د فراه په بالا بلوک ولسوالۍ کې د چارواکو په وینا 19 وسلوال طالبان وژل سوي دي او کنشمیر نور زخمیان دي. او د روسیې صدر اعظم ناتو ته خبرداري ورکړی چې د ګرجستان ته د غړیتوب ورکول به یو بحران را منځته کړی. پوره خبرونه واوري. د ناتو ځواکونه وایي د لوګر په ازره ولسوالۍ کې د غوس ناتړ ماموریت د امریکایي قواو په بمبارد کې د یو شمېر افغان پولیسو د وژل کېدو او زخمي کېدو په اړه رپورټونه څېړي. په دې پیښه کې د رپورټونو په حواله نه پولیس وژل سوي او 14 زخمیان دي. وسلوالو طالبانو تیر شپه پر ازره ولسوالۍ له څو خواوو حمله وکړه چې د چارواکو په وینا لا هم روانه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمي رسنیو ته ویلي چې امنیتي ځواکونو بېګا د هوایي ملاتړ غوښتنه کړې وه. د رحیمي په وینا نړیوالو ځواکونو تېروتنه کړې او په ازره کې د پولیسو پر مرکزونو بمبارد کړی دی. نصرت رحیمي پر دې پیښه خواشیني څرګنده کړې او ویلي چې وسلوالو طالبانو ته هم درانه تلفات رسیدلي دي. په فراه کې چارواکي وایي په بالابلوک ولسوالۍ کې نه وسلوال طالبان وژل سوي او 2 تنه زخمیان شوي دي. د فراه د والي ویان محمد ناصر مهري نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو پرون شپه په بالابلوک ولسوالۍ کې پر 3 پوستو ډلې حمله کړې وه چې تر نن سهار تقریبا 4 بجو روانه وه.
به تعداد 19 تن از مخالفین مسلح کشته شدند و 32 تنشان
شغل مهری وایی په دې حمله کې 2 وسلوال طالبانو زخمیان دي. 19 تن وژل سوي دي او د 4 عسكر د افغانستان لخوا د دولت لخوا وژل سوي او 6 تن زخمیان دي. د شغل مهری په وینا د حمله په ځای کې د افغانستان د پوځ الوتکو بمبارد هم کړی دی. وسلوال طالبانو پر دې خبرې نه دي کړې. د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدیوف ناتو ته خبرداري ورکړی چې ګرجستان ته د غړیتوب ورکول به بل ناوړه بحران ته لاره پرانیسي. میدویدیوف پرون د روسیې له راډیو کومرسانت اف ام سره په مرکه کې ویلي چې په ناتو کې د ګرجستان غړیتوب به غیر مسؤلانه کار وي او سولې ته ګواښ لري. د ناتو تړون عمومي منشي یان سولتنبرګ تیره میاشت په بروکسل کې ټینګار وکړ چې ګرجستان به د تړون غړی شي خو دقیقه نیټه یې څرګنده نه کړه. په ناتو تړون کې د ګرجستان د غړیتوب په اړه د میدویدیف خبرې نن چې د ګرجستان او روسیې د لنډې جګړې له سمه کلیزه ده خپرې شوې دي. ګرجستان د 2003 میلادي کال د اګست په وما جنوبی اوسیتیاته پوځیانو استول څو د ورڅخه جلاسوي سیمه د روسیې له پلویانو بیلتون غشتونکو ونیسي. خو د روسیې ځواکونه سیمه ته ورغلل او د ګرجستان قواو ته یې په 2 کې ماته ورکړه. پر ایران د امریکا د متحدو ایالاتو د اقتصادي بندیزونو لومړۍ مرحله نن پیل شوه. د اقتصادي بندیزونو په دې پړاو کې د ایران ټولې هغه مالي معاملې چې په ډالرو کېږي، د موټرو جوړولو صنعت، د تجارتي الوتکو، سرو زرو او نورو فلزاتو پر اخیستلو او د ایراني غالیو پر خرڅلاو بندیز لګیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې پرون یې د بندیزونو د انفاس فرمان ورکړ نن پر ټویټر ولیکل هر څوک چې له ایران سره تجارت کوي له امریکا سره تجارت نسي کولای. ټرمپ په یو بل ټویټ کې ولیکل زه بل هیڅ نه بلکې نړیواله سوله غواړم. د ایران د تیلو د صادراتو پر سکتور او د ایران پر مرکزی بانک به د نومبر په میاشت کې د امریکا اقتصادي بندیزونه برحاله سي. او د ازبکستان د پولیسو د ورلد رتبه افسر مشکوک قاتل په هغه روختون کې چې بستر و ځان وژلی دی. د ازبکستان د کورنیو چارو وزارت چارواکی دلشاد اکرموف د تیرې شنبې په ورځ په خپل دفتر کې مړ وموندل شو. د رپورټونو په حواله هغه په مکرر ډول په چړه وهل سوی و. د کریموف یو خپلوان چې د ازبکستان په پولیسو کې لوړه چوکۍ لري پرون ازادي راډیو ته د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط وویل چې مشکوک حمله کوونکی تر پیښې څو ساعته وروسته نیول شوی و. دغه سرچینې په وینا کریموف د هغه تر لاسلاندې و مامور وژلی و. د ازبکستان د کورنیو چارو وزارت د مشکوک قاتل د ځان وژلو په اړه معلومات نه دي ورکړي. د ازبکستان د کورنیو چارو وزارت همداراز ویلي دي چې د دلشاد اکرموف د قتل په اړه هم د څېړنو تر بشپړېدو خبرې نه کوي. دا و د دې سات مهم خبرونه.
ازادي رادیو اورې د خپلونې په پاتې برخه کې اورې چې د لوګر د امنی قومندان خلکو ته ډاډ ورکوي چې د ازري ولسوالۍ به سقوط نه کړي.
غیرتي ولس ته ډاډ ورکوي چې یاد ولسوالۍ امنیتي ځواکونه همدار پولیس او د ولایت مرکزی حکومت دوی ته ډاډ ورکوي چې په هیڅ وجه به د ازري ولسوالۍ سقوط نه کړي.
د افغانستان د ولسمشر ویان وای ولسمشر له یو شمیر سیاسي ګوندونو سره د انتخاباتو په ګډون پر درې مهمو مسلو خبرې کړي او د هغوی مشورې اخیستې.
موضوع دوم کې سره مشوره میشه د جلسات موضوع پروسس صلح است او موضوع آتش بس احتمالي د روزای د قربان است.
د اورزغان په مرکز سرین کوټ کې د سولې په ملاتړ غونډه کې ګډونوالو پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې جګړه ودروي او د سولې لار خپل کړي.
اغاز ما اوستا کې بلاد هغه خواته ما اوستا سجدا کو دا اغاز چې دا واس پر د کیږي چې دا جګړه ناروا ده ته څنګه دې ته مشروعیت پیدا کړي.
په سیمه ییزو موضوعاتو کې اورئ چې پر تهران د واشنگتن لخوا د بندیزونو د نوي بندیزونو لړۍ سر لننه تطبیقیږي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې هم د خزو او د ګوډیا چار دوه پروګرامونه اونیز درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو او ری خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د ولسمشر ویان وای چې ولسمشر غنی له یو شمیر سیاسي ګوندونو سره د انتخاباتو سول یو په لوی اختر کې د اور بند پر موضوعاتو خبرې کړي. هارون چخانسوري دغه سرګندونې نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وکړي. ښاغلی چخانسوري دا ونه ویل چې افغان ولسمشر د یو فرمان په ترڅ کې له ټولو دولتي کارکونکو غوښتي چې په انتخاباتو کې د هم ویلو بخي چې د یو فرمان په ترڅ کې له ټولو دولتي کارکونکو غوښتي چې په انتخاباتو کې له لاس وهنې ډډه وکړي. دا ورسته له هغې چې د را روانو انتخاباتو تو دینم لیکنې په پروسه کې هم دی یو لړ سرغړونو په اړه شکایتونه شوی. په تیر بیا سیاسي ګوندونو په دې اړه د ناراضیتۍ غږ پورته کړی دی. اجمل تورمن د موضوع تحقیق کړی دی. البته د ولسمشر دی ویاند د نننۍ مطبوعاتي کانفرنس تورمن سر د ولسمشر ویاند هارون چخانسوري څه وویل؟
بله نوري سپتا سودا ځادي رادیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کول سره لکه څنګه چې تاسو ویل د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري وی ولسمشر د سیاسي ګوندونو سره په کتنه کې د انتخاباتو اصول او په لوی اختر کې د احتمالي اوربند په اړه خبرې کړې دي. خغلی چخانسوري د سرګندونې د سه شنبه په ورځ په وی خبري غونډه کې وکړي او وی ویل چې په دغه ناسه کې چې پرون له ولسمشر سره وشو د افغانستان ل دې وزارت سره سبچې 15 دیرش ګوندونو برخه اخیستې و.
در مورد نشستا با احزاب سیاسی
د ویلی سیاسي ګوندونو سره ناست درې هدفونه لري چې په دوی کې بیا اساسي هدف مشوره ده. ولسمشر غواړي په دریو مسایلو کې د خلکو له بیلابېلو کړیو سره خبري وکړي او دا غوي مشورې واخلي چې په انتخاباتو کې شفافیت او ورڅخه ملاتړ دي. دوهمه موضوع د سولې او درېمه هم په لوی اختر کې د اوربند مسله ده. خغلی چخانسوري د غشان په دغه پری غونډه کې د ولسمشر یو حکم ولوس چې په کې له ټولو ملکی دفاعي او امنیتی مامورینو او لوړپوړو چارواکو او دغه شان د قضایا او مقننه قوې لغړو او کارکونکو غوښتل شوی چې په انتخاباتو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. خغلی چخنسوري دغه څرګندونې په داسې حال کې وکړي چې مخکې تر دې شمیر سیاسي ګوندونو د ولسی جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو د انتخاباتو پر روانه پروسه انتقادونه کړي او ویلي په دغه بهیر کې د دوی غوښتنې په پام کې کونه نیول شي د انتخاباتو مخه به ډپ کړي. دوی د نورو غوښتنو ترڅنګ د ملکنې د بهیر لغوه کول او د بایومتریک له لارې د ولسی جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو د انتخاباتو تر سره کول غوښتي ول. خو افغان حکومت په وار ورته ویلي چې د انتخابات پروسه کې چاته د لاسوهنې اجازه نه ورکوي او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم د یو شمېر سیاسي ګوندونو دا غوښتنه بې وخت ګڼلې او ویلي چې د یادو غوښتنو لپاره کم وخت په واک لري. بله نوري صاحب،
تورمن صاحب د سولې په ارتباط باندې د سیاسي مشرانو له د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره چې د کتلې دي افغان ولسمشر مخکې هم دغه غونډه کړې وي او د دغه غونډو په نتیجه کې په پایله کې افغان ولسمشر د کمکی اختر نه مخکې اوربند اعلان کړ. آیا داسې کوم اشاره هم وشو په دې خبري کانفرنس کې د ولسمشر وایاند هارون چخنسوري د موضوع ته چې آیا په اوربند باندې سلام مشوره شوې ده کنه ده شوی ځکه اختر هم را روان دی دوه اونۍ وروسته د لوی اختر دی؟
بله نوري صاحب، همدغه مشوره همدغه نیدنه کتنه چې سیاسي ګوندونه شر شوی و خغلی چخنسوري ویل چې دا همدغه د همدغه مشورو لاړه دی او وروسته تر دې ولسمشر به له یو شمېر نورو کړیو سره د دینی عالمانو سره وګوري، د ښځو له استازو سره، له بیلابیلو کړیو سره به وګوري، همدې اوربند په اړه باندې هم مشورې کیږي. ځکه مخکې په کمکی اختر کې چې کم اوربند شوی او هغې نه وروسته بیا د وسلوالو طالبانو خوځښتونه یو څه زیات شول، تحرکات یو څه زیات شول، دغه د تېر اختر اوربند هم د انتقادونو سره مل و. نو ځکه دا ځل د اوربند لپاره ویل کیږي چې د بیلابیلو د خلکو د بیلابیلو کړیو سره به مشورې کیږي او ولسمشر دا کار پیل کړی دی.
بلې اجمل تورمن مننه د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمنو چې د افغان ولسمشر د ویان هارون چخنسوري د نننی کانفرنس له مهمو ټکو خبره ورو لکه څنګه چې مو اوریدل خغلی چخنسوري نن په خبري کانفرنس کې وویل چې ولسمشر له یو شمېر سیاسي ګوندونو سره د انتخاباتو په هیواد کې روان امنیتي وضعیت او د غراز د سولې د پروسې او د اوربند ټینګېدو پر لارو چارو خبرې کړي او د هغوی مشورې اخیستې دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اورزګان چې یو ناکرار ولایت ګڼل کیږي په مرکز ترین کوټ کې د سولې په ملاتړ غونډه کې ګډونوالو پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې جګړه ودروي او د سولې لار خپل کړی. خو بلې خوا وسلوالو طالبانو په افغانستان کې خپل خوځښتونو ته دوام ورکړی. د افغانستان په یو شمېر سیمو کې په دې وروستیو کې حملې بیا تیزی کړي دي. فرا کې هم د بالابلوک ولسوالۍ کې وسلوالو تیر شپه د وسلوالو طالبانو د حملو او نښتو راپورونه ورکول شول. دغه راز د لوګر په ازر ولسوالۍ هم د طالبانو د ډلیز بریدونو خبر ورکړ شو چې تیر شپه پیل کړي وو او تر نن سهار پورې دوام درلود. دغه راز د ازر ولسوالۍ د سقوط د خطر خبره هم یو شمېر چارواکو د لوګر د ولایتي شورا غړو او قومي مشرانو راپورته کړي. خو د لوګر ولایت امنیه قومندان وایي چې په دغه ولسوالۍ ته کافي ځواکونه استولي دي او خلکو ته ډاډ ورکوي چې دا ولسوالۍ به سقوط ونه کړي. له بلې خوا د لوګر د ولایتي شورا یو شمېر غړي له حکومت غواړي چې په ازر ولسوالۍ کې خپل خوځښتونه پوځي عملیات لا پیاوړي کړي او د وسلوالو مخالفینو مخه ډاب کړي. نور حالې د وصل وصال پر راپورټ کې اوري.
د لوګر د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي طالبانو له تیرو درې ورځو راهیسې د ازر ولسوالۍ مرکز ته د تګ راتګ ټولې لارې تړلې او د ولسوالۍ مرکز یې لږ وخت سره مخ کړی دی. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزي د سه شنبه په ورځ ازر رادیو ته وویل که څه هم دغې ولسوالۍ ته د طالبانو د ځپلو لپاره تازه دمې ځواکونه رسېدلي، خو بیا هم د ازر ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې موجودې دي. ښاغلی ستانکزي له حکومته غواړي چې په دغې ولسوالۍ کې خپلو پوځي عملیاتونو ته دوام ورکړي.
د افغانستان
حکومت باید خپل توجه جدي کړي، ځکه په ځینو سیمو کې د دښمن شمیر زیات دی. انشاءالله د سقوط امکان نشته، خو بیا هم باید متوجه اوسي سو وضعیت تر دې ناوړه نشي. بلخوا د مشانه جرګې دوهم رسیال محمد آصف صدیقی وای د ازرې ولسوالۍ لا هم د طالبانو په محاصره کې ده. د نوموړي په خبره په ازرې کې نامنی د افغانستان په پایتخت کابل باندې منفي اغیز لري، نو په کار ده چې په دغه ولسوالۍ کې نامنیو ته د پای ټکی کېښودل شي. دا په داسې حال کې ده چې د لوګر ولایتي شورا د یو شمېر غړو په خبره تېره شپه زیات شمېر وسلوالو طالبانو په ازرې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په پوستو بریدونه کړي. د مسؤلینو د معلوماتو له مخې دغه حملې د شپې 12 بجې پیل او 4 ساعته دوام کړی. د لوګر د ولایتي شورا رئیس وایي د دغې حملې په نتیجه کې لس افغان سرتیري ټپیان او یو شمېر وژل شوي دي. د نوموړي په خبره د طالبانو له حملې وروسته د افغان امنیتي ځواکونو تر څنګ بهرنیو ځواکونو هم د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو باندې بریدونه کړي چې د بهرنیو ځواکونو لخوا د یو بم غورځولو په نتیجه کې 4 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. خو د لوګر د امنیت قمندان ویان د بهرنیو ځواکونو په حملو کې افغان امنیتي ځواکونو او ملکیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه ادعاوې نه تاییدوي او وایي چې په دې حملو کې دیرش تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. شاپور احمدزی د سه شنبه په ورځ ازرې راډیو ته وویل چې د دغو ادعاو د څېړلو لپاره یو پلاوی ازرې ولسوالۍ ته لیږل شوی دی. د ازرې ولسوالۍ د افغانستان پایتخت کابل ته نږدې پراته ده چې له دې وړاندې هم د وسلوالو مخالفینو د بریدونو حملو شاهده وه. د لوګر ولایت د امنیت قمندانې ویان شاپور احمدزی وایي د ازرې ولسوالۍ د سقوط له خطر سره مخ نه ده او اوسمهال وضعیت د دولتي ځواکونو تر کنټرول لاندې ده.
د لوګر سری پولیس ته ډاډ ورکو، ان شاء الله د ازري غیرتی ولست ډاډ ورکو چې د یادې ولستوالۍ امنیتي ځواکونه همدار پولیس او د ولایت مرکزی حکومت دوی ته ډاډ ورکوي چې په هیڅ وجه به د ازري ولستوالۍ سکوتونه کی او موږ به ان شاء الله د هوایي ځواک او همدار د یاد پرسنل سره طریقه دشمن ته غاښمتونکي ځواب ورکوي.
خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د دفاع وزارت د ویندوی دفتر سرپرست محمد رتمنش وایي د ملي اردو ځواکونه د جګړې لپاره ازرې ولسوالۍ ته رسیدلي او ډېر ژر به په دغې ولسوالۍ کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي. د نوموړي په خبره د پوځي عملیاتونو په پیلېدو سره به دغې ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت ښه شي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د لوګر د ازرې ولسوالۍ د وروستي امنیتي وضعیت په باب مو واورېدل. د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې به د سولې په ملاتړ غونډه کې ګډونوالو پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې جګړه ودروي او د سولې لاره خپل کړي. په هغه غونډه کې چې د ولایت د مقام د په یو تالار کې جوړ شوی و، په سلګونو کسانو ګډون کړی و. دوی د سیمې او د هیواد په کچه په افغانستان کې د روانې جګړې په تړاو د شوو فتواو او پرېکړو ملاتړ وکړ او د هغو هرکلی یې وکړ. نور حال یې د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال شریف الله شرافت په راپور کې اوري چې له اورزګان راستولی دی.
نار جام کنا بس کے گرانو شازل میا راشے ورکڑا ویاو بلتا لاست سولے
دغه سول غشتن کې د سی شم بي پوراس په ولایت مقام کې د احمد شاه بابا عبدالی په تالار کې راټول سی و. د دې چمیر سلګونه تر رسیدي درېمه برخه میرمنی وي. دغه سلګونه کسانو د افغان جګړې په تړاو د هیواد د اوسمي په ساته د شو پیتواو، خو په خاص ډول د سعودي عربستان د جنی علماو کوم چې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا او بلل ملاتړ وکړي.
او را د هغه ځای دی چې ما او ته هغه خواته سجده کوو قبله مالته ده. هغه زما اوستا قبله د هغه خواته ما او ته سجده کوو. د هغه ځای چې دا آواز پورته کیږي چې دا جګړه ناروا ده، ته څنګه دې ته مشروعیت پیدا کړې؟ نو بینام که دا هم د امریکا په خوښه فیصله ای، بیا ته په روزګان کې یک لنګه څه کې سرخوم څه کې ورسه اول غرمین شریفین آزاد.
موږ د افغانستان علما مطلقاً په دې عقیده یو چې اسلام د سولې، تحمل او اخوت دین دی، او په اسلامي هیوادونو او ټوله نړۍ کې افراطیت او خشونت تر هر نامه لاندې چې وي غندو. موږ د سعودي عربستان د ټولو هڅو او عالي دریځ څخه چې په افغانستان کې د وینې تویونې بېګنا انسانانو د ژوند او د خوندیتوب او د سولې خبرو اترو د فرصتونو د رامنځته کولو د هڅو او ټول هغه څه چې په دې هیواد کې د سولې او استقرار لامل کېږي درناوی کوو.
راټول سو کسانو د غراز پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړه او ویل ک غواړي چې د ولس زړونه خپل کړي، نو روانه جګړه پایته ورسوي او سول وکړي. دی ویل چې په افغانستان کې د روانه جګړې ګټه بهرنیان وړي، خو قربانیان افغانان دي.
الله تعالی جل جلاله فرمایي په قران عظیم شان: اې ما پیغمبره، کچیر دغه مخالفین رجوع کوي صلح ته، تم اعلان رجوع کوي صلح ته. دا د ګډې خبرې نه دي، دا د قرآن خبرې دي، دا د هغه کتاب خبرې دي چې موږ ته ایمان راوړ.
موږ پر ټول الخونو باندې دا غږ کوو چې د دې میاشتې په را رسېدو سره د دې حج مبارکو په میاشت کې راسي ورونو قربان وکړو، صلح وکړو، پر ټولو غږ کوو چې دا د صلح لاره غوره کړي.
دا چې په افغانستان کې جګړه ورځ تر بلې پسې غځېږي، بلکې ګټې یوازې دښمنانو ته رسېږي، نو د جګړې دواړه غاړې حکومت او طالبان باید د سولې خبرو ته کښېني او روان ناورین ته د پای ټکی ټکی کېږدي.
راسه د خدای په لحاظ، د خدای د قرآن په لحاظ، د دې افغانستان د کونډیانو د یتیمانو په لحاظ، په جنگ کې خیر نشته، جنگ دربدری ده، جنگ خرابی ده، جنگ باغوچېدنګ دي، جنگ کوند یتیم ژړېدل دي.
په یاد غونډه کې شاعرانو هم د شیر په ژبه جګړه فتنه وبلله او پر وسلوالو طالبانو د سولې غږ وکړ
چې بیا نه توره پورته شي او نه سر په وینو رنګ شي، باداره دغه جنگ دي، د وطن اخري جنگ سي، چې زړونه سره یو کړو او لاسونه سره ورکړو، چې زړونه سره یو کړو او لاسونه سره ورکړو، دا کاڼي بلالونه شي، دا بوټي بلاوانګ شي.
لادی ټولو سره سره د ورزګان والی محمد شفیق اسدلا سید بیا وایي چې په افغان دولت کې خپل یو شمیر لوړپوړو مشرانو د سولې مخه نیولې او په خبره یې که سوله راسي د هغوی ګټې په خطر کې دي، خو نوموړي دا ونه ویل چې دا کسان څوک دي.
په نظام کې په لوړه کچه په اوښته کچه کې دا سوله دښمنان لري.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په سیمه ییزه او نړیواله کچه د افغان سولې په تړاو هڅې زیاتې شوي چې د خلکو امیدونه یې هم راژوندي کړي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، ورزګان.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نړیوال بانک وایي په افغانستان کې په اقتصادي برخه کې وروستۍ لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ کېدای شي که اصلاحات پلي نشي او په راتلونکي کې افغانان بې باوره شي. د افغانستان په اړه د دې بانک په شپږ میاشتني راپور کې چې نن خپور شوی ویل شوی چې د دولت د لویو اقتصادي پالیسیو په نتیجه کې اقتصادي وده په 1996 کال کې تر مخکینی لوړه وه. د نړیوال بانک د اټکل له مخې که په افغانستان کې روان انتخابات سم ترسره شي او د 1993 کال تر انتخاباتو وروسته سیاسي ناکراري تکرار نه شي او اوسنی امنیتي وضعیت لا خراب نه شي، په 1998 کال کې به اقتصادي وده لوړه شي او په 2014 کال که به هم 3.6 ته لوړ شي او دغه اقتصادي وده به په تدریجي توګه همداسې امپورت زی. نور د دغه راپور جزئیات د حدیث پردیس پر راپور کوي.
د افغانستان لپاره د نړیوال بانک وروستی اقتصادي راپور ښیي چې اقتصادي لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ دي. دغه شپږ میاشتنی راپور چې د سې شنبې په ورځ خپور شو، پکې راغلي چې د افغانستان د اقتصادي ودې بهیر، د راتلونکو انتخاباتو د متوقع پایلې، پر کاروبار د باور کموالی، په څو اقتصادي فعالیتونو وچکالی او همداراز د امنیتي وضعیت د خرابېدو له کبله له ستونزو سره مخامخ دی. د افغانستان لپاره د نړیوال بانک رئیس شوب هم چودري د سې شنبې په ورځ د دغه راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې افغان حکومت باید د اقتصادي وضعیت د مخ پر خرابېدونکي حالت مخه ونیسي. دی وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت له تیرو دریو کالو راهیسې مخ پر ښه کېدو و، خو اوس دغه حالت د راتلونکو انتخاباتو، وچکالۍ، ناامني او بې باورۍ له کبله له ننګونو سره مخ دی او دا وضعیت د دواړو حکومت او خصوصي سکتور لپاره ننګونکی دی. نو ځکه موږ خپل راپور هم په دې نامه خپور کړ چې موجوده لاسته راوړنې باید پراخې او وساتل شي. د ښاغلي چودري په خبره دا مهال د افغانستان له نیمایي نفوس څخه زیاته برخه په بېوصلۍ کې ژوند کوي چې د دغه وضعیت ښه کول د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت ګډ مسؤلیت دی. د نړیوال بانک د راپور له مخې په 2013 میلادي کال کې د افغانستان د اقتصادي ودې سلنه 2.5 وه چې د تیر کال په پرتله 0.2% کموالی پکې راغلی. په یاد راپور کې که څه هم دا ویل شوي چې د افغانستان د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو په برخه کې د حکومت هڅې د پام وړ دي، خو باید دغه هڅې لا زیاتې او موجوده لاسته راوړنې دي وساتل شي. د نړیوال بانک د اقتصادي راپور له مخې په 2013 میلادي کال کې د سوداګرۍ او پانګونې په برخه کې هم کموالی راغلی. د ډالر قاچاق، وچکالي او په ایران د امریکا تازه بندیزونه نور هغه ستونزې بلل شوی چې د نړیوال بانک په خبره د افغانستان په اقتصادي وضعیت بد اغیز کړی او لابی وکړي. له دې سره سره د اقتصاد وزارت به وایي چې تر ډیره د نړیوال بانک لارزونو سره موافق نه دي. دغه وزارت وایي سوره بهمن ازادي رادیو ته ویل کچا مشکلی په کرنې او پټوله کې اقتصادي وده بد اغیز کړي خو یې پر اقتصادي وضعیت د سیاسي حالاتو د اغیز په اړه څرګندونې له وخت وړاندې دي.
فشار میبینه اما حداقل با همی وضعیت سال گذشته خواهد
دیوی مونگ منو چی در افغانستان اقتصادی و در بطر فشار لندیوی چی و مهم لامل وچکالی ده. خود نور فکتورون و پرده چه اغا انتخابات دی سرگندوانی بلا وقتا و لندیوی زکه انتخابات برعکس کولیشی لاقتصادی و سیاسی سو باتسرم رسته هم وکری. پا ورت وقتی در اقتصادی چارو کارپو تاج محمد تلاش وی روان و راتلون که کال در افغانستان در اقتصاد لپاره مهم کلونه دی. د ښاغلي تلاش په خبره نړیواله ټولنه او افغان حکومت باید پر هغو فکتورونو چې کولای شي په اساسي توګه د افغانستان په اقتصادي ودې مثبت اغیز وکړي پانګونه وکړي او پرې نږدي چې سیاسي تحولات په اقتصادي وضعیت خپل بد اغیز پرې باسي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
آزادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې واشنگټن او تهران یو د بل په وړاندې خبرداریو ته ادامه ورکوي، پر ایران د امریکا د بندیزونو لومړی بهیر سر له نن عملي کیږي. لومړی پړاو د امریکا تازه اقدامات امریکایي ډالر ته د ایران لاسرسی محدودوي. د ایران پر مهم صنعت لکه د موټرو، الوتکو او غالیو پر تولید هم محدودیت لګوي. نور حال د سلیم محمد صالح پر رپورټ کوي.
واشنگتن وی پر ایران د امریکا د متحده ایالاتونو بندیزونو پر تهران فشارونه زیات کړي او لکه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ لا اټومي تړون څخه د وتلو اعلان کړی، د ایرانی ریالو بایه نیمایي ته راټیټه شوې ده. د امریکا ولسمشر ادعا کوي د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره اټومي تړون چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوی و وحشتناک او یو اړخیز و او نه یې سوای کولی چې ایران د اټومي وسلو له تولیده راوګرځوي. خو د امریکا ولسمشر یو ور بیا له ایراني رهبرانو سره پر یوه بهتره تړون د سلاکیدو لپاره د مستقیمو مذاکرو پیشنهاد کړی دی. خو د هغه پیشنهاد ډیر ژر د هغه د ایراني سیال حسن روحانی لخوا رد شو. ښاغلی روحانی د ایران دولتي ټلویزیون ته وویل چې دغه پیشنهاد کوم معنی نه لري.
که یو څوک د بل کس په وړاندې چې یا سیال یا دښمن دی له چړې استفاده کوي او دغه چاړه د هغه په مټ کې خښوي او وایي غواړو له تاسو سره مذاکره او خبرې وکړو، ځواب دا دی چې اول باید خپله چاړه وباسي او په خپل جیب کې کیږدي، بیا دې د مذاکرې او منطق میز ته راشي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې له اټومي تړون څخه د امریکا له وتلو سره سره به د دغه تړون له پاتې لاسلیک کوونکو سره د بندیزونو د معافیت لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. بلخوا د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشرې فدریکا موګرینی ویلي د دغو بندیزونو په وړاندې د اروپایي تجارت د بچ کېدو لپاره هڅه کوي. د بندیزونو بیا برحاله کېدلو په ایران کې دننه ناکراری زیاتې کړې او په زیاتو شهرونو کې د ایران د پولي واحد د ارزښت د کمیدو، د اوبو د کموالي او د بیو لوړېدو له کبله مظاهرې سوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر تایید کړی چې دغه بندیزونه شای په اقتصادي برخه کې ایران ته ځینې ستونزې پیښې کړي. خدای ادعا کوي چې دا کار یوازې عادي ایرانیان اغیزمنوي. د بندیزونو یو برخه د موټرو او غالیو تولید، د خوراکي موادو صادرات، د المونیمو، سکرو، وسپنې او د کمپیوټرونو د سافټویرونو سوداګري یا کاروبار په نښه کوي. خو د بندیزونو بله بسته چې د نومبر پر 15 پیلېږي د ایران د تیلو خرڅلاو اغیزمنوي چې د ایران د اقتصاد د ملا تیر جوړوي. ځینو هیوادونو له دې جملې چین، هندوستان او ترکیه ویلي چې حاضر نه دي له ایران څخه د تیلو رانیول په بشپړ ډول بند کړي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زاود رحمان له پکتیکا ولایت مرکز سرین تاسو سره پکتیکا تیم زوړان چې تاسو د ماتې ګرامي کوي زه د پکتیکا له مرکز نه پته باندې ما تاسو سره اړیکه نیولې ده چې مته ما یبینو ماش په 2014 کې مداخله شوی تر اوس پورې موږ د ما یبینو ماش نه درکړ شوی پروشکل نه پېتیم پاتې د سشکل پېتیم پاتې موږ د سپکې پوری کندره تکې ورګوالو ته بول را کوي خپل پېتیم خپل وخت نه راشي پروشکل موږ د دوی کې درکې په کوم وخت تر کې ما تاسو توس مندر کلسای د سرکل اختر پې کې اتر وس پر نمبر ته باسي موږ اخستلې دروځي په لسم باندې او د فراق په میاشي موږ اخستلې توس پر موږ څنګه را رسیدا پې کې ورځ می سر داس دلو او ځاتې کېږي کومې دې وسنه کین کې موږ د کوې چارواکا د پښتر راشپنیت سمون دایله لرو چې څه خپل پې خپل وخت را ورسیږي.
السلام علیکم آزادی رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه علیکم باد سلامت زه باچا خان په راواله د ګلستان ولسوالۍ څخه سره په تماس کې موږ د ګلستان ولسوالۍ کې کومه شبکه به یعنی د افغان سیم یا د اریبان تنونه نسته موږ ته باید ژر تر ژره یو انتن کښېږدو سی وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي رادیو دوه نیوز پروګرامونه د تخبرو د خزو او ګړې اچار خو اوس فرشته جلال زی په سټډیو کې ده. د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د ناتو ځواکونه وای د لوګر پازره ولسوالۍ کې د غوسم لاټړ ماموریت د امریکایي قواو په بمبارد کې د نه افغان پولیسو د وژل کېدو او د څوار رسول پولیسو د زخمی کېدو رپورټونه چیرې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت یو ویاند رسنیو ته ویلي چې په ازره کې امنیتي ځواکونه بیګا د غوسم لاټړ ماموریت د هوایي لاټړ مشتنه کړی و. په فرا کې چارواکي وای په بالابلوک ولسوالۍ کې 19 وسلوال طالبان وژل سوي او 23 زخمیان شوي دي. د فرا د والی ویان محمد ناصر مهری نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو پرون شپه په بالابلوک کې پر درو پوسټو حمله کړې وه. پر ایران د امریکا د متحدو ایالاتو د اقتصادي بندیزونو لومړی مرحله نن پیل شوه. په دې اول پړاو کې به د ایران ټولې هغه مالی معاملې چې په ډالرو کېږي د ایران د موټرو جوړولو صنعت د تجارتي الوتکو د سرو زرو او نورو فلزاتو د اخیستلو کاروبارونه او د ایراني غالیو صادرات تر بندیز لاندې وي. د روسیې صدر اعظم ناټو ته خبرداري ورکړی چې ګرجستان ته غړیتوب ورکول به خراب بحران ته لار ورکړي. دمیتر میدویدیوف پرون د روسیې له راډیو کومرسانت اف ام سره په مرکه کې ویلي چې په ناټو کې د ګرجستان غړیتوب غیر مسؤلانه کار دی او سولې ته ګواښ پېښوي.
رحمت الله افغان هم سپورتي خبرونه اوروي.
تاکل سوی چې د هرات ولې د ولسوالۍ د والیبال جام سیالیو دویم پړاو د پنځشنبه په ورځ پیل سي. په لویدیځون کې د والیبال مسول عبد الاحد همتی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پړاو کې بشپک ټیمونه چې الف د انجیل او گزارې په بی ګروپ کې ترغونډي او شندن بی او په جم ګروپ کې شندن الف او پښتون زرغون ټیمونه سره لوبې کوي. د هرات ولې د ولسوالۍ د والیبال جام سیالیو کې 15 ټیمونه چې 12 د ولسوالۍ او 3 د خارګوټي دي ګډون کړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په خنۍ لوبغاړي حمید حسن د بیمیاشتې درملنې وروسته هیواد راستون سو. د کرکټ بورډ وین فرید هوده کنا ازادي راډیو ته وویل حمید حسن څو کال وړاندې په انګلستان کې د یوې لوبې پر مهال په پکا ټاپ خوړلې و چې اوس یې هم درملنه روانه ده. ښاغلي حسن له تیرو څو کلونو راهیسې د افغانستان لپاره کومه لوبه نه ده کړې خو د کرکټ بورډ د مسؤلینو په خبره اوس یې وضعیت مخ په ښه کېدو ده. او وروستی خبر دا چې د یونتوس کپتان جورجو کلینی په خپل ټیم کې د کریستیانو رونالډو شتون وستایي او تاثیر لرونکی وباله. د ورزشي خبري د ویب سایټونو د راپورونو له مخې کلینی ویلي لا رونالډو باید ځکه مننه وسي چې نوموړي ټیم ته ځانګړې روحیه او ځواک ورکړی او په دې سره به د یونتوس ټیم کیفیت لوړ شي. د معلوماتو له مخې یونتوس ټیم په دې وروستیو